Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه یې سهار مو په خیر د سهار 5 بجې د تاسو مخه کلا زاده رادیو نوري د سرنې خبری مجله په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو لخوا مجرمینو ته په علني ډول سزا ورکول له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. بینټ پرون جمعه د اپریل 11 پر خپل ایکس پاڼې په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې په علني توګه د څلورو کسانو اعدام غندلی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دغه ډول سزاګانو عملي کېدل ژر تر ژره ودروي. طالبانو پرون جمعه په بادغیس ولایت کې دوه او په نیمروز او فراه ولایتونو کې یو تن په محضر کې اعدام کړل. د طالبانو حکومت په دې اړه چې دا کسان څوک او په کوم جرم او د کوم جرم په تور اعدام شول څه ویلي نه دي. د څلور اعدامونه د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د یوې ورځې په ترڅ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د فرانسې خبري اژانس په وینا له دې اعدامونو سره د طالبانو د واکمنۍ له راسته د طالبانو د واکمنۍ له راستنېدو راهیسې په محضر کې د اعدام شوو نارینه او شمېر لسکنو ته پورته شو. بل پلاو بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه ویلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده. دغې څلور اعدامونو د خبر له خپرېدو وروسته یو نامه د دې سزا د سمدستي د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. طالبانو د جمعې په ورځ په بدغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې څلور کسان په علني ډول باندې اعدام کړل. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې کمیسون په استمایا غونډه کې چې پرون جمعه جوړه شوې وه پکې یو شمېر لوړپوړو امریکایي پالیسي جوړونکو جنرالانو او د تیر جمهوریت یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو ګډون کړی و. په دې ناسته کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لومړنیو څلورو کلونو د حضور په اړه د ګډونوالو مهمې پوښتنې ځواب شوې دي. د دې کمیسون مشرې شمیلا چودري ویلي د ناستې تمرکز په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر نومړنیو کلونو له 2001 څخه تر 2008 کلونو پورې و. د شرمیلا پروتوکو په دې کلونو کې پر مهمو مسایلو چې د طالبانو د نومړې دورې د حکومت سقوط، د القاعده له منځه وړل، په افغانستان کې ملت جوړونه، له ترهګرۍ سره مبارزه او ورته نور موضوعات و چارواکو ګډونوالو پرې خبري وکړې. په ناسته کې د امریکا پخوانی پوځي قومندان جنرال ډیوډ بارنو په افغانستان کې د امریکا په پوځي رهبرۍ کې د همغږۍ او تسلسل نشټوالی د هیواد د ناکامۍ لامل وګڼه. د بارنو پټکو که څه هم امریکا په افغانستان کې په خپل 13 کلن حضور کې 15 لوړپوړي پوځي او 12 سفیران ګمارلي وو، خو پټکو یې د امریکا د سیاسي، ډیپلوماټیک، پوځي او اقتصادي هڅو ترمنځ د همغږۍ نشتون د ماموریت ناکام کړ. بارنو د هم ویل چې پاکستان د افغانستان جګړه کې له امریکا سره همکاري کړې ده. د غزې پاسول کې د خان یونس په سیمه کې پر یو کور د اسرایلو د هوایي برید له امله د یوې کورنۍ لسنه وژل شوې چې وطن یې ماشومان دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په وروستۍ اونیو کې د اسرایلو لسګونو بریدونو یوازې ښځې او ماشومان په نښه کړي دي. د بشري حقونو سازمانونو هم کوچنیو سیمو ته د فلسطینیانو د جبري انتقال او په غزه کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. اسرایلو د مارچ په 13 په غزه کې خپل بریدونه بیا پیل کړل او د حماس سره د مشنې اوربندې پای ته ورسوه. له هغې وخت را دی خوا د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس په واک کې ده ویلي دي چې د اسرایلو په دغې څه باندې یو نیمه میاشت بریدونو کې تر 15 زیات کسان وژل شوي دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. او تمه ده چې د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ د حکومت ځانګړی استازی استووا ویتکاف په عمان کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره وکړي. دغه امریکایي استازي له ایران سره د خبرو لپاره وړاندې ټینګار وکړ چې د واشنگټن نومړنی دریز د تهران د اټومي پروګرام ختمېدل دي، خو دغه په ټکو د دواړو خواوو ترمنځ د یو ډول جوړجاړي لپاره د نورو لارو پیدا کول امکان هم لري. ټاکل شوی چې د ایران او امریکا ترمنځ د دې هیواد اټومي پروګرام په اړه څو ساعته وروسته د عمان په پلازمینه کې خبرې اترې پیل شي. دا معلومه نه ده چې دا خبرې به مستقیمې وي او که غیر مستقیمې. تاسی خبرونه اوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. په نیمروز، فراه او بادغیس کې د څلورو کسانو له اعدام وروسته نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د دغه ډول سزا تطبیق ته غبرګون ښودلی دی. دا چې دغه نړیوالو سازمانونو افرادو څه ویلي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نورو کلونو پرتله په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې ډېرې شوې دي. خو پولیو څه ډول ناروغي ده؟
پولیو یو ساری خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له ایران واردات په کلنی ډول 3.5 میلیارد ډالر ته رسیدلی دي. دا چې په دغې وارداتي توکو کې څه شامل دي او له افغانستان ایران ته څه ورځي، په دې به هم درته مرکه ولرو. نور مطالب مشتملتیا وغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ز فرید سیالی. یو شمیر نړیوالو سازمانونو د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په علني ډول د څلورو کسانو اعدامونه غندلی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه او د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې د سم د لاسه بندې کړي. په ورته وخت کې یو شمیر حقوق پوهان بیا وایي طالبان باید د جرم د مخنیوي لپاره د اعدام بدیلې لارې ولټوي، د جرم علتونه وارزوي او د حل لارې لپاره اقدامات وکړي. نور تفصیل له سنا کاکړنورو.
په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې په عام محضر کې د څلورو کسانو تر اعدام وروسته یو شمیر نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت د عمل غندلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د اپریل په 11مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې ده او شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغیزناکه نه ده. یا دفتر له طالبانو غوښتي چې د اعدام سزا بنده او بالاخره یې لغوه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم دا اعدامونه غندلي او پر خپل ایکس پاڼه یې لیکلي دا اعدامونه او همدارنګه په عام محضر کې د طالبانو له لورې نور فزیکي مجازات د نړیوالو قوانینو ښکاره نقص دی او باید سمدستي بند شي. همدارنګه یونما او د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي. یونما ویلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حقه سرغړونه ده. د طالبانو حکومت د جمعې په ورځ په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په یوه ورځ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمیر دی. یو شمیر حقوق پوهان وایي طالبان باید د اعدام پر ځای د جرم د مخنیوي لپاره نورې بدیلې لارې ومومي، د جرم اصلي لاملونه وارزوي او حل لاره ورته پیدا کړي. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
په کار ده چې د حقوقي او شرعي احکامو مطابق په ټولنه کې د جرم ریښې وڅېړل سي، د هغه ریښو د منځه وړلو لپاره چې تر ډېره پورې علت اقتصادي دی د هغه د منځه وړلو لپاره کار وسي، تر څو چې افراد او اشخاص په داسې جرمونو باندې چې مطابق د شرعي نورمونو او قوانینو یې جزا اعدام وي وجود ونه لري. بنا اند کریمنالوژي د علم په اساس باندې د جرم د منځوړلو لپاره باید هغه څېړنی چې مخکې د جرم تر کولو وسی او یا د عبرت په خاطر باندې د جزا ورکولو لپاره وسی، نه باید چې یوازې په اعدام باندې اتکا وسی.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی د طالبانو حکومت لخوا د داشان سزاو د ټاکلو د روڼوالي په اړه وویل:
ما در حقوق یک سلسله موازین داریم.
موږ په حقوقو کې یو شمېر موازین او ستاندردونه لرو چې په حقوقي اصطلاح کې عادلانه محاکمه بلل کېږي، لکه د مدافع وکیل او ژباړن درلودل، شواهدو ته لاسرسی، تورن ته د سکوت حق او د محکمې علنیتوب. خو دا معیارونه تر ډېره نه مراعت کېږي.
طالبانو له 2021 کال راهیسې له کله چې بیا ځلي واک ته رسېدلي اعدامونه او نور فزیکي مجازات بیا پیل کړي دي. دوی تر اوسه 10 کسان په عام محضر کې اعدام کړي دي. د بشري حقونو سازمانونه دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف بولي او دا د طالبانو د 1990 لسیزې سختریزه تګلارو ته بیرته ستنېدل ګڼي، سره له دې چې د طالبانو حکومت سره محکمه او سیمه ییزې ادارې ادا کوي چې د دوی په ټکو د قصاص دا حکمونه د رڼو څېړنو او عدالت له مخې عملي کوي. خو ملګري ملتونه او د بشري حقونو نړیوال سازمانونه په دې شک څرګندوي او طالبان یې د شفاف، عدلي او قضایي سیستم په نه لرلو تورن کړي دي. دوی په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول سزاګانې بندې او پر تورنو یو عادلانه، شفاف او د عدالت له اصولو سره سم سیستم تطبیق کړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ایران نه یې واردات په کلنی ډول 3.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د دغې خونې د مدیره پلاوی غړي خان چنل کوزی ازادي راډیو ته وویل خو ګاونډي پاکستان نه بیا واردات ورس په ورس کمیږي. ښاغلی علي کوزی سره زموږ همکار مرکه کړې او د افغانستان د وارداتو په اړه ترې پوښتلې دي، خو په سر کې د وارداتو په اړه معلومات ورکوي.
زمنګا زترین کاروبار د وارداتو چې د ایران سره ده، د ایران سره کم 3 میلیارد ترسیږي زمنګ واردات، او دا غنه روسته زمنګا واردات د مرکزی آسیا سره دي، خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او گاز تیر وړو، او زمنن د هندستان او چین او عربي هیوادونو نه هم منګا واردات لرو، او د پاکستان سره هم زمونږه واردات شته ده، خو ورځ په ورځ کمیږي. تقریبا 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت تم په خوا لرل وسته او 100 میلیون تر ټیټ شوی دي.
او الکوزه سب د صادرات په اړه هم کراته وایي چې د افغانستان صادرات تر ډیره کوم توکي جوړوي او کوم هیوادونو ته دي؟
زمونږ صادرات خو اکثر زراعتي دي او معدني دي. نو زراعتي صادرات زمنگ اکثر پاکستان تطلل، او خصوصا دو سبزی او تازه میوه مو. اما دا چه پاکستان سرم یو چه مشکلات ایجاد کرد، او کوشش کرد چه هم دا مرکزی آسیا تا او هم دا رنگا تیران دلار هندوستان تا ولیگو. او چه میوه مو اکثر هندوستان تا زی او دا کال تقریبا 500 میلیون ڈالر رو پارزخ بانی منگا او چه میوه آل تصادی رو.
یعنی له ټولو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره تاسو سوداګریز اړیکې لرئ؟
ټول همسایګانو سره روابط کړي په تجارتي لحاظ باندې. زموږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي خو واردات مو زیات دي، ځکه زمونږ میوه هملته مارکیټ نه لري اکثره، دوی ماغه نه میوه لري. اما معدنم جی بعض ملکونو او همدارنګ ایران ته ځي او چین ته هم صادریږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
د زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څو چنده زیات شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پنجشنبې په ورځ په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ویلي دي چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی دی دا پیښې دولس چنده زیات شوې دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو وخت شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزڼ وهلي او فلج شوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
زما ماشوم درې کلن دی. ډاکټرانو ویلي چې پولیو دی، ګرځېدلی نشي، پښې او لاسونه حرکت نه لري چې ودرېږي، همداسې د خونې پر مخ اوږد پرېوتی وي.
هر یوه چې د خوست ولایت اوسیدونکي ده وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم ګزڼ وهلی چې ورنه زوریږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښوله چې ماشومان ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو، چې یو پښه باندې فلج شولو او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه
دا افغاني کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومانو له کړېدو ځوريږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په لسمه نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې دا پیښې دولس چنده زیاتې شوې دي. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې لږ تر لږه نښه مثبتې پیښې په افغانستان او یا پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوې دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو دولسو میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جمعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدود کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړای دی. د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړای او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي، چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل:
پولیو یو ساري خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنج کېدو سبب کیږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایطه موادو بل ته انتقالېږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې کمیسیون په استماعي غونډه کې چې پرون جمعه جوړه شوې وه، یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پالیسي جوړونکو، جنرالانو او د تېر جمهوریت یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو ګډون کړی و. په دې نسته کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لومړنیو کلونو د حضور په اړه د ګډونوالو مهمې پوښتنې ځواب شوې دي. د دې کمیسیون مشري شمیلا چودري ویلي، د ناستې تمرکز په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر لومړنیو کلونو له 2000 څخه تر 2008 پورې و. د شمیلا پټوکو په دې کلونو کې پر مهم مسایلو چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت سقوط، د القاعده له منځه وړل، په افغانستان کې ملت جوړونه، له ترهګرۍ سره مبارزه او ورته نور موضوعاتو چارواکو ګډونوالو خبرې وکړې. په دې نسته کې د امریکا پخوانی پوځي قومندان جنرال ډیوډ بارنو په افغانستان کې د امریکا په پوځي رهبرۍ کې د همغږۍ او تسلسل نشټوالی د دې هیواد د ناکامۍ لامل وګڼه. د بارنو په ټکو کې هم امریکا په افغانستان کې په خپل 13 کلن حضور کې 15 لوړ پوړي پوځي او 2 سفیران ګمرلې وو، خو په ټکو کې د امریکا د سیاسي، ډیپلوماټیک، پوځي او اقتصادي هڅو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی د ماموریت ناکام کړ. بارنو د هم ویل چې پاکستان د افغانستان جګړه کې له امریکا سره همکاري کړې ده. بلبل او په همدې نسته کې د امریکا د نړیوالو پراختیایي ادارې یوس ایډ پخوانی مشر اندرو ناتسیوس وویل، واشنگټن کې ناستو پالیسي جوړونکو دا فکر کوي چې په افغانستان کې په پراخ لګښتونو سره به وکولای شي ښه او مثبتې پایلې ترلاسه کړي، خو د هغه په ټکو د وخت په تېرېدو سره دا معلومه شوه چې دغې پرېکړې سمې نه وي او د افغانستان وضعیت یې لا پسې خراب کړ. هغه وړاندې دغې استماعي ناستې ته وویل چې د امریکا پوځ او افغان سیاستوال پرمختګ یوازې په ودانیزو پروژو کې کته. د ناتسیوس په ټکو د افغانستان رښتینی پرمختګ د بنسټونو په جوړونې او تقویت کې و. دغه خبر امریکا خپل ډېرې پیسې په افغانستان کې پر ودانیزو پروژو لګولې دي. وسمرزو د افغانستان د خبرالانو د مرکز هغه اندېښنې در سره شریکو چې وایي طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې پر د ژوندۍ موجوداتو پر تصویرونو بندیز لګولی دی.
د افغانستان په درې ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي له دې سره د محدودیت 14 ولایتونو ته وغځېد. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نورې سقوط شي. دا ټول د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې دننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي، او یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خپرونو ته دوام ورکړي. دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په 10 د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو نه خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
یو شمېر افغان خبریالان او رسنۍ څېړونکي هم د طالبان حکومت د اقدام د تصویري رسنیو د تړلو لپاره یو ډول هڅه بولي. په فرانسه کې مېشت افغان خبریال او رسنۍ څېړونکي زیرک فهیم ازادي راډیو ته وویل،
په انزوري زو رسنیو باندې دغه ډول بندیزونه لګول یا لازیتول نه یوازې دا چې دا په تدریجي توګه باندې د خپلواک مطبوعات او د غږ د خاموش کولو معنا ورکوي، په عین محال دا په دغه رسنیو باندې د خپل اقتدار د لازیتولو او له دې سره جوخ د آزاد او خپلواک رسنیو په نشراتي سیستم کې یو ښکاره مداخله ده.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد او د نیویارک په رجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله هم مرتای دا مطرح کوي. وایي د طالبانو حکومت غواړي په داشان محدودیتونو سره پر رسنیو د فعالیت کړي تنګه او تړل کېدو ته اړ کړي.
د تصویر بندول په تصویري رسنیو د نویو محدودیتونو د غوی په کارونو کې د نوي خندونو د ایجادولو هڅه ده چې په تیرو تقریبا دوه لسیزو کې په افغانستان کې وغوړېدل او پرمختګ وکړ او تر ډېره خپلواکي رسنۍ پاتې شوې وي. که تاسو تصویر ونه لري د تلویزیون معنا نه لري، یوازې د طبیعت او غیر ژوندیو موجوداتو تصویرونه باید تاسو تلویزیون نشئ چلولی، نو مجبوریږي بالاخره کار بند کړئ.
ښاغلی بیت الله، تصویری رسنۍ د افغانستان د عامو خلکو لپاره ډېرې مهمې بولي ټینګار کوي چې د تصویری رسنیو محتوا ورته ښه د پوهېدو وړ ده. نوموړی ادا کوي چې په همدې دلیل د طالبانو حکومت دا کار کوي، ځکه په خبره یې د تصویر ثبوت تر ټولو قوي ثبوت وي. نو په باور یې دوی غواړي محدودیت ولګوي او تصویری رسنۍ په یو ډول له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د 1403 لمریز کال د زمري په 10 نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ، چې دغه قانون د 12 مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکه موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلی و چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندي موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي، خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قمندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمېر عرب او جم علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمېر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمه هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هېواد په رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ان ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته اساسي او انتقادي ژورنالیزم دی، په تېرو څه باندې دریو کلونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دانش یې زغملی. نو ځکه آزادو رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او ورځ تر بلې د دغو محدودیتونو په شمېر کې زیاتوالی راغی.
خو د طالبانو حکومت بیا تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما په دغه هېواد کې د طالبانو حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د تطبیق او تنفیذ د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما د اپریل په 10 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق تنفیذ او پایلې په نوم خپل راپور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ دا هم ویلي چې د افغانستان رسنۍ هم د دې قانون له امله له نویو ننګونو سره مخ شوي دي.
اوس هم ورځو پکتیا ته چې هلته په ګردیز روغتون کې یو شمېر ډاکټرانو ته د تخصص د بشپړولو برنامې پیل شوې. په همدې سره پښتو خبرې مجله هم پای ته رسیږي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په حوزوي روغتون کې ځوانو ډاکټرانو لپاره د عمومي جراحي، عمومي داخله، د ماشومانو داخله، نسایي ولادي او اورتوپیدي په 500 څانګو کې د تخصص د بشپړولو پروګرام پیل شو. د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي د دې برنامې په پیلېدو سره به ځوانو ډاکټرانو ته په خپل سیمه کې د تخصصي دورې د بشپړولو فرصت برابر شي او په دې ځای کې به طبابت او درملنه هم قرار قرار معیاري بڼه خپل کړي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل مشال روډی ته ویل
پکتیا کې پکتیا ځون کې الحمدلله اول ځل باندې د تخصص برنامه 500 څنګه کې 500 بخښونه کې پرانستنن ترسره شو چې په دې 500 بخښونه کې یو عمومي جراحي بخښونه څنګه و، یو داخله عمومي و، یو د اطفال داخله و، یو نسایي ولادي، یو اورتوپیډي بخښ. نو خو د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا رسالت الحمدلله ان شاء الله کوشش کوو چې په نږدې وخت کې ورته دې لپاره هم تشکیل منظور شي او هم ورته وسایل واخیستل شي.
د پکتیا ډاکټران وایي دا چې په دې روغتون کې د متخصصانو شمیر لږ دی، نو دوی اړ دي چې خپل یو شمیر ناروغان د درملنې لپاره د مرکز کابل په ګډون ځینو تخصصي روغتونونو ته ولیږي. دوی په دې خوښي څرګندوي چې خپلې تخصصي دورې د کابل او د افغانستان د نورو تخصصي روغتونونو پر ځای خپل سیمه کې بشپړوي. د حوزوي روغتون یو ډاکټر مجاهد حمیدی وویل
د تخصص برنامه پکتیا کې شروع کېدل د په دې معنا ده چې دلته طبابت معیاري کېدل دي، او هغه څه چې موږ همیشه د دې سره مخامخ وو ډیری ناروغان د موږ د اورتوپیډي په برخه کې چې بدلته وو هغه موږ ریفر کول، هغه به تلل په لاره کې بیسه ورکوله.
د ګردیز د حوزوي روغتون ډاکتران زیاتوي په اوس وخت کې چې تر ډیره طبي او ټولنیز مسلکونه تخصصي شوي، له دې 5 برخو سربیره د روغتون نورو برخو ډاکترانو ته هم باید د تخصصي زده کړو فرصتونه برابر شي. د حوزوي روغتون یو بل ډاکتر نورالله وایي
مینده کې خدای دیو کې چې په نورو برخو کې لکه مونږ جریات فالرو، سیکرټری لرو، همداسې یورولوژي لرو چې مونږ دلته فال ډیپارټمنټونه لرو، په هغوی کې وخت سره سره ځکه چې لوی پکتیا یو مرکز دی پکتیا، نو دوی برخو کې هم دلته افتتاح وشي.
د اکمال تخصص برنامه بیا د پکتیا په څنګلوري د خوست ولایت په تخصصي روغتون کې شاوخوا یوه لسیزه مخکې پیل شوې ده، او لسګونو ډاکترانو پکې خپلې تخصصي زده کړې سرته رسولې دي. که څه هم د نړیوالې ټولنې په ملاتړ